راوتلې دي. مرګ جوړ نه لري خو کورونو ته زیان اوښتی دی.
د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په سالنګ او اتلسو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړی و. د دغه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي و چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، پروان، میدان وردګو، غزنی، بامیان، دایکندي، هرات او سالنګ کې نسبتا د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه شوې وه. د دې ادارې د هغې اعلامیې له مخې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې، په ځینو ولایتونو کې له لسو تر پنځه دیرشو ملي مترو پورې د اورښت امکان شته. د بغلان په دهنه غوري ولسوالۍ کې د سیلابونو د راتلو پیښې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هرات ولایت د څو خونړیو زلزلو او له هغې وروسته د زلزلو د ټکانونو شاهد و. په دې زلزله کې تر پنځلس سوو ډېر کسان مړه او تر دوه زرو ډېر ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه شمیرو له مخې د دغو زلزلو په پایله کې شاوخوا 340,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر یې 100,000 کورونه په بشپړ ډول نړېدلي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
په غزې ترنګه کې پر سیمه ایز وخت سهار له اوو بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي تنظیم ګڼي. دا لنډمهاله اوربند د فلسطیني بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربند تر نافذېدو وروسته غزې ته د بشري مرستو لارې روانې شوې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په غزه کې د نږدې او اونیو له جګړې وروسته دا لومړی وار دی چې یو لنډمهاله څلور ورځنی اوربند نافذیږي. د جرمني خبری اژانس لیکلی ممکن دغه اوربند نور هم پسې وغځول سي. پر دغه لنډمهاله اوربند د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه سوې ده چې په څو پړاوونو کې به عملي کیږي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس لیکلی اسرائیل او حماس د دې لنډمهاله څلور ورځنی اوربند اعلان د چهارشنبې په ورځ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د موافقې له مخې به د حماس له بنده د لږ تر لږه 500 یرغمل سویو او د اسرائیل له بنده د سلګونو فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته زمینه برابرېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکلی د دغه اوربند له مخې به د غزې 2 میلیونو او 400,000 وګړو ته د مرستو رسولو زمینه هم برابره سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي اړوند د چارواکي د یرغمل سویو د ترلاسه کړي لست پر جزئیاتو کار کوي. دغه دفتر په اعلامیه کې ویلي دغه چارواکي دا مهال د یرغمل سویو له ټولو کورنیو سره په تماس کې دي. د جرمني خبری اژانس د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویان مجید الانصاری په حواله راپور ورکړی چې پرون یې په دوحه کې یو کانفرنس ته ویلي په لومړي ګام کې به نن مازیګر پر ځایي وخت 4 بجې له غزې 14 یرغمل سوي ملکیان خوشي سي. د ده په وینا دغه ټول یرغمل سوي کسان ښځې او ماشومان دي چې لومړی به د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل سي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر 4,000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله همداسې.
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. په کونړ کې د اند پنوم د نوی مجلې لومړی ګڼه چاپ شو.
دولس علمی مقاله په لومړی ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوی ده.
د اکرم عثمان د فیستیوال د پښتو داستان د لومړی جایزې ګټونکي خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال غوندې را پیدا کیږي چې د پاکستان د لومړی مقام وګاټو ډیر زیات نیمګړتیاوې لري. د کریکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالی شورا جوړېدو پریکړه ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار لاهې څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسه. د هر ماشوم لپاره هر حق تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. روانه اونۍ دوشنبې د نومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمانځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. دېرش کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر 6مه د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ، ځوانان او پخپله ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اند دي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 100 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پرتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کومې ټلګۍ لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مخکخ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري. او دغه اثر چې چمتو کړی ده، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپېریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې 6 لیکوال یو ځای شوي دي چې لس ښځینه او لس نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې 6 کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه سره چې دوی د خپلې کیسې یو برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورستیو پخو کیناسته، شاوخوا یې سترګې وګرځولې، بریتونه یې شخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب 12 کیسې افغان لیکوالو لیکلې دي او 9 کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوي دي. د دې مجموعې یو بله کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومیږي. له اخلي کامران څخه به د دوی د کیسې یو برخه واورو.
احمد وویل، وګمی کدا دې مرغۍ بچای په بل رنگ وای څنګه خبخ کاریدو. وګمی ضرور خبرګه کړه، له ما سره یو پاکټ نکریزشته، ترازا په نکریزو سر کړو خایسته بشي. په کاسه کې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچی له قفس را وویست او په ګډه یې ټول په نکریزو سر کړ. ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچی ومینځي. وږمې اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچی مینځه چې پاک شي. د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله او همداسې پروت و.
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي. د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې به هم راواړوو. د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د ان په نوم د مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شوه. په دې مجله کې خپره شوي مطالب د استادانو او د محصلینو دي. تفصیل د روح الانوری پراپور کې.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیل رحمان الله ازادي راډیو ته وویل د ان په نوم مجله کې دینی، اقتصادي، فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي.
ان د علمي مجله لومړی ګڼه ده، علمي تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه یې رسمي جواز اخیستی. د سید جمال الدین پوهنتون کې لومړی مجله ده او لومړنۍ ګڼه ده چې چاپ ته ورسېده.
آن علمی مجله 12 علمی مقاله په لومړی ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوې مقاله د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده. هغه وایي د اند مجلې د دوهمې ګڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځو کې به له چاپره وځي.
بل مګڼه هم چاپ ته آماده ده انشاءالله، شین قریب هفته دوه کې به انشاءالله چې دوی مګڼه هم له چاپه وځي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوښ دي چې د دوی لخوا کېدونکو څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي. عرفان الله ساجد د کرنې پونځي محصل.
نو دا زمونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخې اخلي د استادانو تر څنګ، او استادان خو پکې دي او د هیواد په سطح زمونږ پوهنتون یو نوم پیدا کړی اوس، او استادان او شاګردانو ته ډېر زیات خوشحاله دي. په دې کې محصلینو سره هم ډېره خواري کوي استادان، طریقې ورته ښیي چې څرنګه مقاله ولیکل شي او څرنګه خپره شي. او د خیره وایي په آینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري، یو به ساینسي مقالې به تې ځان له خپرېږي آن مجله، او اجتماعیات والا چې دي هغې به خپلې مقالې ځان له خپرې. په آینده کې د خیره سه دغه پلان هم شته دی.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمېر چاپي رسنۍ خپرې شوې، خو د مالی امکاناتو د کموالي او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډېر زر بیرته بندې شوې. یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکې مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت له چاپ راوځي، چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله، د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولی شو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په سویډن کې د اکرم عثمان د دریم ادبي فیستیوال د پښتو برخې د لومړۍ جایزې ګټونکی وحید الله تنویر وایي چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. مخکې تر دې چې د ښاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اکرم عثمان د ادبي فیستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري.
د اکرم عثمان ادبي فیستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و، په دغه فیستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېریو کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې، چې د دغو کیسو له ډلې نه لومړۍ کیسه، دویمه او درېیمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فیستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې. دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو. البته د دغو کیسو یوه ټولګه چاپ شوله په سویډنۍ ژبه باندې. د دغې انتخاب او یا هم د دغې پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې، جالبیت پکې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې یې انتخابولې د کیسه لیکوالانو نمونه نه و ورښودل سوي، یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یوه شفافه پروسه وه چې د پښتو کیسو شمیر له 150 کیسو څخه پورته و، یعنی دغه فستیوال ته له 150 څخه پورته کیسې رالیږل شوې وې چې له دغو 150 کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله. او هغه کیسې چې لومړی جایزه ګټلې ده زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجې ته بریالی شوله زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډېره سمبولیکه پڼه باندې انځور کړې وه چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سقوط کیسه کوي چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمایندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي. او کومه کیسه چې دریم مقامی ګټلی و هغه هم د دو هم نوم و کسانو کیسه کوي چې په ښایسته کیسیز نثر کې لیکل شوې وه دغه کیسه، چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي او په دې اړه مو بیا فکر کولو ته هڅوي.
له اخلې سپوږمې په مننې اوس به د کیلې په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکې کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوړسو.
الگ پینسل پلاس پر مخی پر کتاب چپ روتو رسامی کولا کچھ نجلئی و خندر او گورا خلو دی سمرا گٹا ورکڑا سڑی چی گکڑا اے پروفیسرا الگ اترت او گورا سو بجی دی الگ پورتا دیوالی سات تو قتل پخوار خلی وید آبا پاوکم آتا دی سڑی پری ور برک شو دا شو دا زو سم وید پا پاوکم دی ندر پوهیگم الگ سرخ کتا واچاو ور برگ اکڑا لگ رستا تو بجی کیگی سڑی دا خزی للاسا تور پٹکای واقعیست خزی مندکڑا تور رنکڑی بوٹی ور تسم کرن سڑی غاڑا تازا کرن ها گڑی هم راکڑا مڑوان دی دا کوٹی لورسی را غرزی دلو دل مرزی رو ورانگو تو خوراو دا زیر تلائی سا شغلی دا کوٹی پر دیوالو نو راتاو شوی ما شمانو تای مخوروالو نن خوانزی تا مزی زما دی تر داکتر پری بیایم خور مکور که یوازی ما پریگ دی وقت خراب دی نه چی سبا می رنگ بده شی کچنین جلی دا حلق وقت خلور نگدی کلا نو چی آبا پا سات نپوهیگی ولی پلاس کوی حلق پینسل کی خود ازولی ہوئی نپوهیگم آبا وای چی دا رکم کیمتی سات پا طول کلی کی سوک نلری او بل خخ کاریگی سڑی دالیس کی چگه کلا سپیره نا وقت دیکلا دستڑی ساڈک آواز را غی در اغلم سڑی ہوئی چادری دی سم افسر کلا لارا کی بای وو او بل طرف تا نگوری موٹر کی دی تخای نمنم او پات شو ڈاکٹر سر بز غگیگم لکورو وطل خزه زڑا کندوالا کی کنوالا وڑان دی خڑو دوڑو کی موٹر رختار شو سڑی خزی تور غد کن سپیره رازا دوڑا موٹر تر وختل سڑی طول نظر پا خزه کیا چوالو خزه زوڑن سر پا چادری کی غن جناستان سڑی دی خزی طرف شیشخ کتکلا ترپ شو لاړی او شنه سوار بعد بیرته د خزی پر چادری راوړل خزی ځان سره وخوراو سړی خلور نږدې کړه مخ اورېږه د تربور موټر دا ولې مې سپکوي شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول سړی له خزی دوه ګامه وړاندې روان دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل سړی ښځې ته وکتل همدلته کېنه زه لږ سودا راخلم وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو ساعت وروسته سړی راښکاره شو غټ څادر یې پوزې ته ونیو اوف دا څومره بد بوی ده د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل سړی وویل پښې یې خوږېږي له ملا په تکلیف ده سا یې بندېږي رکه روغه وه خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه رابرسېره شول ډاکټر وویل پرېږده چې خپله وغږېږي. سړي لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل. ډاکټر ښځې ته وکتل. خورې څو اولادونه لرې؟ سړي وار د مخه وویل مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړي ته نسخه ونیوله. ورشه دا درمل راوړه. سړي پر ښځه غږ کړ. جګه سپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل خورې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل ضربې وي. خاوند دې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادري کې وښورېده. زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کوه. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد. تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي. وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلوشې هم راته لیکلی وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو. د ښځې پښو ته یې وکتل. پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه. سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت. تیزه تیزه سا یې اخیسته. هم ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل. ګوره چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل. ښځې ژر په پښو چادرې ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل کور کې نوې ایښي دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړي پسې له شا روانه وه. د چادرې له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد. د دوکان مخې ته په رازړېدلو زنځیرونو یې لاس راتېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې. سپی ګولټېر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلي تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې له دې ځوان کیسه لیکواله به یې په تفصیل واورو.
زه قسمه فکر کوم کوم داوران چې دي یا د فیسټیوال د روان کیسې دي د پښتو د برخې، او زه په دې باور یم چې زیاتره وخت له دغه ټولنې سره نه دی پاتې شوی. په افغانستان کې زیات و نه دی کړی. نو دا فکر کوم دی ته د یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بله بڼه باندې دا ښکاره شوی دی. او خو دا دوی ته حیرانوونکې ده چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري. چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نشتون کې چې ما ته یو جوړ کلو شي، هغه بوټونه البته چې ښځینه یې په خو کوي. نو دوی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دوی دومره جرأت هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نکادان دي. هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي یا دې ټولنې سره شاید دوی ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي چې شاید په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا د البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ځوان په یو عمره کچه باندې دوی نه یې مطالعه کړی. لکه څنګه چې لوی لیکوالانو راخیستی دی ډېر بې خبره دي دلته د ښځې له ژوند او د پښتو ادب له برخې نه. دوی فقط ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر راخیستی یا د پښتني هلته د ښځینه کشر باندې دی. البته نرواکۍ یا د نارینه وو لخوا نه دومره جبر لاندې ساتل شوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېنئ چې هلته خلک رپیاجت ته کېني، د ښار تصویر ورکوي یا ښه سره عموم کې ټیټ نه تکتل کېږي. دوی همدې دلیل باندې به شاید لومړی مقام ورکړی.
لدیش سره ډیر بد چلند کوي دا سړی، لخپل ماشومان سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې شوزي ته ووایي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لاره کې چې بلې خوا ته به نه ګوري، موټر کې دې ټخی نه منم او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دوار خلري سم او ناسم. دلته دا سړی له پایله تر اخیره پورې سم نه دی. ماشومانو باندې هم چیغي وي، لیکن بیا په ورته وخت کې ماشومانو سره خبرې کوي لکه څنګه چې باید کرکټر انزور شي. هغه څنګه دی انزور شوی؟
بالکل منطقي اړه کیسه ستونزې لري. خدای ما د لومړنیو کیسو نه یوه کیسه ده نو نته کوم چې هغه ورسته ما کوم کې څه لګلې او څه سم یو ځای لګلې نو نته کوم چې دوی ولې هغه هغه کیسه نه انتخاب کړي او زه ته دوی اولیت ورکړم دا پتی
تنویر صاحب کچرته د کیسه جنو ټکنیکی شانو تراشم مثلا زمان تزراشم تاسو یو ځای لیکي چې شیبه ورسته داسې وشول ساعت ورسته سړی راشکاره شو دا دقیق زمان نه دی ساعت ورسته یعنی څومره وخت شیبه ورسته یعنی څومره وخت فکر په داستان کې خو پکار دی چې دغه فاصلې ډکې شي مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي دا یو زمان ډک شو خیر دا خو هم لا یو خبره ده بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوي دي مثلا څو ځله دا خبره راغلی ده چې ورغبرګه یې کړه څو ځله دا راغلی ده چې چادري یې وښورېده لکه څرنګه چې تاسو وایسئ داسې ښکاري لکه یوه لیکوال چې په پیل کې کیسې لیکلي ما هم چې په اوله کې به کیسې لیکلې کلمات به تکرارېدل او ځینې شان به تکرارېدل د زمان دغه مشکل ته به تر ډېره نه متوجه کېدم همداسې ده
او بالکل ما تقریبا دا کیسه دوه کاله مخکې لیکلې وه نو کله چې په دې کې اته میاشتې اوه میاشتې تېرې کړې یو ملګري په واسطه باندې ما ته خبر راکړه چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي او هلته ایمیل ورته ولېږه کیسې ورته ایمیل کړه نو درې یا څلور کیسې دې ورته ایمیل کړه ما کیسې ولېږلې خو مګر ما دا بعدې زه وګڼله چې خیر موږ مبتدي لیکوالان یو یا تقریبا لیکوال نو من ځان ته نه ورکو خو تر شاید ما مغو نه خلي مقام وانه خلي یا چا له پامه دومره شي ورنه شي خو مګر کله چې واخیستل ما د خپل کیسې ته البته شي او سوال غونډه ته پیدا کیدل چې دا کیسه څنګه دومره مقام وګاټو نه غنه اوس کزه په دې خپل کیسه باندې قلم راوخلم نه کوم نو تقریبا ډیر زیات نیمګړتیا لري د کریکټرونو لخوا د مکالمو لخوا د ډیالوګ لخوا د مکان لخوا د زمان لخوا
تنویر صاحب مننه د کیسو په دنیاګۍ کې په پات شو د کیسې کوالي لمی ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره ور
سودا لنډه کیسه په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته چېړې پاڼې لونې بیلې دي باد نڅولې زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیوله خو اوس له مکتب نه بیله یم د کور دروازه وډبېده پلار مې ور ووت د خبرو غږ یې راځي بېرته چابک خونې ته دننه شو له هغې خوا چې راووت کمپیوټر یې په لاس کې دی له مخ نه مې سور تاو پورته شو نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولېږل پر فیسبوک کې د خرڅولو اعلان خپور کړ فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و وړه وم هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل گیمونه مې پکې وکړل فلمونه مې وکتل وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل سندره مې پکې اورېدلې دې وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې پلار مې بېرته راغی کمپیوټر ورسره نشته لمر کرار کرار لمنه ورټولوي خونې ته دننه شوم وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې پلار مې د موسکا هڅه وکړه شونډې یې وخوځېدې ښه ده چې خرڅ شو د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي پلار د ټولو څېرې له نظر تېرې کړې هیڅوک څه نه وایي ده بیا وویل همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم هلته به درسونه وایې مکتب ته به ځئ کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه نورغلې دي زه خپلې خونې ته روانه شوم د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم د خپلې خوښې سندره پکې واورم خو د میز پر سر یې ځای تش دی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیه کې د شبو د عالی شورا د جوړېدو خبر ورکړ یو شمېر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي دوی له آزادی راډیو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیاري کېدو غوښتنه هم وکړه جزئیات عصمت سروان پوره پورکړي
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دې ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول ده، د کار چارې څه ډول ترسره کیږي، دا مهم بحث دی. کله چې ژبه د معیاري کولو لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي، د لهجو او داغو د لهجو ویونکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پروتوسیمو په ګردودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډیپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړېدل مثبت ګام بولي، خو وایي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغېزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تاسو یو ځای ته پښتو او دری ژبو ته نه، بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکه دوله کو سره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
سیستم افغانستان ساخته شوند.
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصره په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو، خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشرۍ خپل لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای موخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري آژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوی سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د په دې شورا کې د طالبانو تر واک لاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعاتو کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یوه پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 240 ژوندۍ ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشهیي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په برخه کې د هور سپیشلی شعر د دوی په شخ
نن شپه درځمه
خامخا درځم، نن شپه درځم خامخا درځم، درځم لتا سره نن شپه ز تر سهاره پورې، په وچو شونډو په زخمی ګوتو مې لدار دلرې خود درد په غی کې په ژړغونی او بې سېکه آواز سندرې وایم، موسیقي غږوم لدار د ډکه موسیقي نڅوم، د هر ژوندي انسان لدار د به یې وغږوو، د زوړ جومات ملا به غوږ د دیواله شاته وي، هغه ریښتینی وفادار مین به زما او ستا له موسیقي سره جوړه ژړیږي، د ژړا غږ به یې زمونږ موسیقي ته لا ښکلا وربخي، د ژړا درد به یې له سترګو نه تلپاتې رڼایي پټه کړي، نن شپه درځم خامخا درځم، نوی رباب نوی ستار سره پوهیږي، هیڅ راته ویلی نشي د درد کیسه دی، هیڅ کولای نشي څنګه چې پیل کړي کیسه، زړه دې راډک شي، زړه دې راډک شي د دردونو مزي تاو راتاو شي، خو زه درځم خامخا درځم، نن شپه به دواړه خپل دردونه له چانه پټوو، د موسیقۍ په ژبه په هنرمند ګوتو پرته د چا له ویرې، او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتوو، نن شپه خپل درد غږوو په پخوانۍ زړه سیله افغانۍ موسیقۍ، د خپلې مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بیه، نن شپه هیڅ ویره نه کړم، دا مې وعده ده چې درځم خامخا درځم، او دا مې وعده ده چې درځم خامخا درځم.
لاغلی سپیڅلې په مننې چې دا شعرې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ وي. د یادې سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نورو قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لارې د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ ټاکلی دی. قومی مشرانو پریکړه کړې کچېرې د لکنو کوم کس له دې پریکړې سرغړونه وکړي، له هغه سره به ټول قوم د غم او خادې هر ډول اړیکې پرې کوي. قومی مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوې دي.
ورته موږ داسې متلو چې 2.5 لک روپۍ بو، یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک کې بودیا کې کې دلته 2.5 لک بو، چیرې 500 روپۍ به دې پورې وي چې هغه کوټه پوي. هو زوم بو هغه دی خلط نیوي، ماما نشتا، غوړي نشتا، وریځي نشتا، خلیفہ نشتا، ترونه نشتا، یعنی لا جوړه جمعې شپې جوړه بو په هغه نیوي دی پور پکو نیوي څلور جوړه سره دې ټکرایو دا پوښانی په هغه نیوي.
قومي مشران وای لوړ ولور د دې لامل شوی چې د ځینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټې وچات کی. یو بل قومي مشر یونس خان وای
نو دې پورا چې ایمون ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بلد ته لوړ شي او دولته کوزدابی ته وکی دانو ولته نوسی 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 اخیر آنکه هم انسان دا نو دا طول شیون چی مون وسنگوال او دای دی تکت رو پای دی کور خرسا دی خدی ولور خیوزی پریک دا آنسی پریکوالا ای مون زوانون آتول دا غاسی گردی.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپلو کورنیو نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغو خښتو کې 200-300 روپۍ ډړۍ نه شو جوړوی، خېټې ته نه شو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودو نه هغه نه پاتې دي، مثال سپینګیري شو کړي دي، مثال د هغه څنګه د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نه شي.
بل لوري ته د قوم اوسېدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پرېکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پرېکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یادې سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
هڅه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي، نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشرم ځوانون خوښ دي. غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، دا یو عامه خیمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالې ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې موسی احمد شیبر په خدای سپارم. ښه ډېر شي.
نور جہان پکار ندی زما دزڑ پروسلا دملنگ مینا سوشکارا ستا خبری شایستی تچی پناز را سکوی ہم ٹپائے ہم غزل سنگا پنازی و خندل شایستا شایستا زوانی لکه دمین شایری پانس کال عمر کهو سنگ پر زان میده ارغو زوانی ورزی وش بی پای انتظار که تیریس بی چی دزر کور میده چا دلا تصویر اکشرده دشایز نشیر اپریرده غویو تل زمامی الما ساده یاری کم پایده سپیر لاسون را بوچی سری گرانو نظر بلو هسته دیل خوش آلو یزر گیدی چیرا سرامی خلا لیدی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران سنا جلی اسی بانی کمی نری تصویر کردم فرزر پجرا سم اور تزا نیمش پجا تنهایی ده ده جانان گران جدایی ده ساغم و نمیل مانا قربان ده خرومی لدل هره دل زیرات تگرانا چاچا و ایم جانانا ایمی سوال زوار شوندان چنان جواب را که جانان پا خپل مطلب پورا کوي چې جوړو مال نن راځي ستا په لاس کسر بنگړي جوړو ما ټول اټوړي ستا ټکان څو د کوزي فرمای خاوري واړوي دسمه ستا وړې د کوزي فرمای شروع دې کړې مې نان تیر کړه ځواني اوس پته سوزان تیروي مازدیګر سوزور زما د جانان دې کله پرېږدمه